السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شو. نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د جدی یا مرغومی شپګمه او د 2023 کال د دسمبر شپږویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غاګ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی. دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز او ولایتونو کې په راډیوي سټیشنونو بدل کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غاګ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د بیان د ازادۍ کور د ملي تلویزیون د ماهیت اړول چې له 1455 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي. د ازبکستان د ډاکټرانو یو ډله له یو شمېر طبي وسایل او درملو سره مزار شریف ته رسیدلې ده. د ازبکستان د ازبک نیوز اجانس د خبر له مخې د ازبکستان روغتیا پالان به د جدي له 15 تر راتلونکي دوشنبه په بلخ ولایت کې د ناروغانو وړیا درملنه کوي. له دې ډاکټرانو سره چې ویل کېږي خزینه ډاکټران هم پکې دي، په نهو موټرو کې دارو درمل او طبي وسایل هم به مزار ښار ته استول شوي دي. د ننګرهار چارواکو د 315 لرغونو سکو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو په واک کې باختر اجانس د چهارشنبه په ورځ په تورخم کې د کمیساری د کورنی امنیت د منصوبینو په وینا خبر ورکړ چې دا سکې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست ته سپارل شوې دي. د دې سکو د لرغونتوب په اړه څه نه دی ویل شوی او دا هم څرګندنه ده چې په دې اړه تورن کس یا کسان نیول شوي او کنه. نن په کندوز کې د روشن مخابراتي شرکت په مالی ملاتړ د صنعت او سوداګرۍ د نندارتون وروستۍ ورځ ده. د کندوز په ښار کې له درې ورځو راهیسې په دې نندارتون کې په لسګونو غرفو کې کورني تولیدات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي. په کندوز کې د طالبانو چارواکي وایي چې د دې نندارتون هدف د کورنیو تولیداتو او لاسي صنایعو لپاره بازار موندنه ده. ټاکل شوی ده چې نن د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ ټیسټ لوبه پیل شي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د زیمبابوې په بالاوایو ښار کې د کابل په وخت د غرمې په 12:00 بجو شروع شي. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 3-50 اورونو او 3-40 اورا لوبو لړۍ ګټلې ده. او د آذربایجان د مسافرونکو نسکور شوې الوتکه د کابین ریکارډر موندل شوې ده. مسولینو د دې الوتکه چې وښت په تنه پکې سپاره وو او پرون په قزاقستان کې وو غورځیده تحقیقات ګړندې کړې دي. د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال قنات بوزمینبایف ویل چې د آذربایجان د هوایي شرکت په الوتکه کې چې له باکو څخه د روسیې د چچنیا ګروزنی ته روانه وه 8 تنه مړه شوي دي او د دې لپاره چې الوتکه اور اخیستی او جسدونه سوځېدلي دي د قربانیانو پیژندنه ګرانه شوې ده. دا وو خبرونه او اوس هم د خبری مجلې په ترڅ کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. د پکتیکا په برمل کې د پاکستانی پاوز د برید مرګ ژوبله زیاته شوې. طالب چارواکو د 150 ملکیانو د وژلو پخلای کړی.
هغه د ډیپلوماسۍ د نورمونو او د اصولو او سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازی وروسته له ډیره وخته کابل ته تللی و.
د نا دولتي موسسو د تړلو پر سر د طالبانو د کابینې غونډه به نتیجې پای ته رسیدلې. د یونیسف یو کارکونکی وایي د موسسو تړل به ناوړه پایلې ولري.
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15 ساده د اقتصادي بحران سره مخ دي.
د سوریې سمندر ته په نږدې ساحو کې پرون له کړکې چروسته ګرزبندیز وضع شوی. کندهار کې د پستې باغونه پراخ شوي.
موږ په خپل فدغه فارم کې په حدود کې د 40,000 نال لرو چې بازه په تولید شروع کړی ده او بازه د پاسو تولید آماده کیږي.
د خبری مجلې په پای کې تاسو پیغامونه هم لرئ.
چې پاکستان د بریټن خمرغندو دا د مو په خاوره یو تیری ده چې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی 15 بجه او 5 دقیقې کېدونکې دی. راځو د دغه خبری مجله د سر راپورته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري عادي روانه ده، خو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو د وړ مشپې تر برید وروسته د دواړو ګاونډیو هیوادو اړیکو ته اندېښنې په زیاتېدو دي. طالبانو پاکستان ته خبرداری ورکړی او پاکستان تر اوسه د دې حمله په اړه رسمن څه نه دی ویلي. یو شمیر پاکستانی سرچینې وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان غړي او د دوی د روزنې مرکزونه له منځه وړي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا ویلي چې په دې بریدونو کې وزیرستاني کډوال وژل شوي. تفصیل له احمد شبراو.
د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چین سینهوا اژانس ته وویل چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د الوتکو په برید کې 150 تنه وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د وژل شوي شمیر 46 تنه یادېده. د ښاغلي فطرت په وینا د دې بمبارۍ له امله یو شمیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. فرانس پریس اژانس ته د پاکستان ویجاکپوري امنیتي چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې پاکستان د افغانستان د خاورې دننه د ترهګرو پر پټن ځایونو د جټ او بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د لویدیز بل اژانس اسوسییټډ پریس ته بیا د پاکستان امنیتي چارواکو په دې شرط چې نمونه به نه افشا کوي ویلي دي چې د سیشن بی د شپې عملیات د ترهګرو د وژلو او د هغوی د روزنې د مرکزونو ویجاړول وو. خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی خبری اسوسییټډ پریس اژانس راخیستی دي چې ادعا کړی ده چې په دې بریدونو کې د 26 ماشومان په ګډون 50 کسان وژل شوی دي. د خراسانی په وینا د بی وسلی کډوالو چې له وزیرستان هلته تللی وو. ټي ټي پی چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري یو شمیر عکسونه هم په خواله رسنیو کې خبره کړې دي چې پکې وژل شوی ماشومان ښکاري. دا بریدونه 2 ساعته وروسته تر دې وشول چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته ورسید. د سیاسي چارو کتونکو او ژورنالیست سمی یوسفزی د پاکستانی ځواکونو د بریډ له ډیپلوماټیکو اصولو سره په ټکر کې وباله د اساسي رډو ته وویل
دا یو ډول هغه د ډیپلوماسي د نورمونو او د اصولو او د سنتونو خلاف یو عمل ده. په داسې حال کې چې د پاکستان خاص استازي ورسته لډیره وخت کابل ته تللی وو او هغه د خارجه وزارت تر حکم لاندې او شخص ته او تر دې پورې خبرې کړې وي چې په راتلونکو څو ورځو کې یا هفتو کې د پاکستان خارجه وزیر چې د نائب صدر اعظم هم د ساکدار کابل ته سفر وکړي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازي په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستاني پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانول د ځانګړیو پاکستانی کړیو لوري د دوړو هیوادونو په اړیکو کې د بی باورۍ درامنځته کولو هڅه ده. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د افغانستان د حریم نقض په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی. تر دې مخکې د سیشن بی پښپه د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د بریټ پټړه ویلی وو چې دا د نړیوالو اصولو خلاف وحشیانه بریټ به بی جواب پات نه شي. د طالبان حکومت په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج د افیر هم پروند د بریټ پټړاو احضار کړ او هغه ته احتجاج لیک وسپاره. اسلام آباد د دې بریډونو پټړاو رسمن سندې ویلي، خو پروند د هیواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د پاکستان د ځواکونو ستاینه وکړه چې د دې په وینا د ترهګرو ناوړه طرحې شنډ کړې. اما شاغلی نقوی په افغانستان کې د شویو بریډونو یادونه ونه کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله وضعیت عادي دی، تجارت روان دی، خو اسوسییټډ پریس اژانس د کتونکو په وینا دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې شایي ټي ټي پی په پاکستان کې انتقامي بریدونه وکړي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
په کندهار ولایت کې د طالبانو حکومت یو سرچینه وایي چې د دوی د کابینې په وروستۍ ناسته کې چې د نړیوالو نادولتي ادارو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي متمرکزه و، به پایلې پای ته رسیدلې ده. دغه سرچینه ازادي راډیو ته همدارنګ ویلي چې اوس مهال دغه ادارو فعالیتونه دوام لري، خو معلومه نه ده چې دا دوام به تر کله وی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې په کندهار ولایت کې د طالبانو والی مولا شیرین اخوند په دغه ولایت کې نه دولتي موسسو ته په یو استولي مکتوب کې امر کړی چې خپل فعالیتونه دې ودروي. خو د طالبانو په حکومت کې به خبر سرچینې بیا دا موضوع رد کړي. تفصیل له سنا کاکړه ورو.
په کندهار ولایت کې د طالبان حکومت د مشر مولا هیبت الله خونزاده په مشرۍ د کابینې ناسته چې د نړیوالو نه دولتي بنسټونو د فعالیتونو د دوام پر څرنګوالي جوړه شوې و له 15 ورځو وروسته پای ته ورسیده. په کندهار کې د طالبان حکومت یوې باخبري سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناستې ګډونوال د نړیوالو نه دولتي سازمانونو د برخلیک په اړه کومې څرګندې نتیجې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې ځینو ځایي سرچینو هم د دغه موضوع په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو نه دولتي ادارو فعالیتونه به تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري. خو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اداره کې یوې سرچینې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې دا کړي چې د دغه دفتر یو شمیر محدود چارواکي چې د دې موضوع په اړه د خبرو اترو لپاره کندهار ته تللي وو هلته پاتې شول، څو په کندهار کې له طالب چارواکو سره بیا خبرې وکړي او یوې ښې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د نا دولتي مؤسسو د فعالیتونو په اړه د طالبانو د کابینې تر غونډې وروسته په دغه ولایت کې د طالبان حکومت والی مولا شیرین اخوند د یو مکتوب په ترڅ کې نړیوالو نا دولتي مرستندوی ادارو ته امر کړی چې خپل فعالیتونه دی ودروي. خو په دې اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو په حکومت کې به خبري سرچینې د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه. د نړیوالو نه دولتي ادارو د فعالیتونو د درول او ظاهرا پر دوی د نویو محدودیتونو د لګولو خبرونو د دغو ادارو یو شمیر کارکوونکي اندېښمن کړي دي. د پولیو د ادارې یو کارکوونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خو چې په افغانستان کې په موسساتو باندې بندیز ولګېږي یا په خارجي موسساتو یا انجوګانو باندې، زیاتره وګړي چې دوی په موسساتو کې وظیفې لري هغه به په کور باندې کښېني. همداسې موسسات چې په ولسونو کې کوم کارونه کوي ټا کارونه به په ټپه ودرېږي، لکه بندونه دي، سړکونه دي، همداسې کلینیکو سره کومکونه دي، مکتبونو سره کومکونه دي. په دې کې زیاتره غریبو خلکو ته لاسته څه ورځي او په خپله د افغانستان هم کې ګټه او فایده ده، ځکه چې اکثره روزګار خلک په روزګار دي، هم ځونې هم نارینه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف یو کارکوونکي چې دا هم د ورته دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دا به د افغانستان لپاره یو غټ اقتصادي ضربه وي چې هر افغان ته به دغه ضربه رسیږي، هر ماشوم ته به دغه ضربه رسیږي. د افغانستان خلک 15% د اقتصادي بحران سره مخ دي. کوم هغه چې دلته کیږي پروژې چې پیل کیږي دا د هر افغان حق پکې کې دی او هر افغان باید ودې ته ودرېږي چې دغه موسسات بند نه شي، چونکه دغه بند شو اقتصادي بحران به 100% ته ورسیږي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو د فعالیتونو د دوام د څرنګوالي په اړه د بحثونو او نظرونو د تبادلې لپاره تیره اونۍ په کندهار کې د 15 ورځنۍ ناسته پیل کړې وه. له دې ناستې یو شمېر باخبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په راپور کې خپاره شي وایي چې تر اوسه داسې شرایط مطرح شوي چې یا د افغانستان کې د بهرنیو بنسټونو فعالیت په بشپړه توګه ودرول شي، یا د دوی فعالیتونه د کورني مؤسسو او بنسټونو له لارې ترسره شي، او دا داخلي بنسټونه باید د طالبانو حکومت د غوښتنې سره سم د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي. دا سرچینې دا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دغو بنسټونو د جدي څارنې تر څنګ یو شمېر حکومتي کسان هم پکې وګماري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د یو سویډنی سازمان چې وایي غیر پیپری سازمان د څېړنې ښیي چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې یوازې 14 داسې فرمانونه صادر کړي چې دا مخالکو ژوندې پر بیلابیلو برخو کې متاثر کړی دی. دغه سازمان ویلي چې دغه یو شمیر فرمانونه په ولایتي کچه او ګڼ شمیر نور بیا په ملي کچه صادر شوي چې د ښځو حقونه هم ورسره محدود شوي. تفصیل له فیروزی عزیزی نور.
په افغانستان کې د ښځو پر ژوند د محدودیتونو په ډیریدو سره د اکیپ سازمان آی سی آی پی ایس اعلان کړی چې د طالبانو حکومت د روان کال د جولای له لومړۍ تر ډسمبر تر دویمې نیټې پورې شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې د افغانستان د خلکو پر ژوند مستقیمې اغیزې پرې باسي. اکیپس د سې شنبې په ورځ د ډسمبر په څلېرویشتمه په یو خپور کړي راپور کې ویلي چې د دغو فرمانونو له ډلې اتمه ورده یې په ټول افغانستان او نهه یې د ولایتونو په کچه صادر شوي دي. د اکیپس په ټکو ډیری دغه کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول اقداماتو اړوند دي او اکثرا ښځې هدف ګرځوي. په سویس کې میشت غیر دولتي سازمان اکیپس په دې راپور کې زیاته شوې چې د طالبانو د حکومت دغه فرمانونه ډیری د ټولنیزو مسایلو د کنټرول په اړه ورکړل شوي چې په ځانګړې توګه یې افغان ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي. راپور زیاتوي چې په دغه فرمانونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او شپاړس نور فرمانونه هم شامل دي چې د ژوند پر بېلابېلو اړخونو لکه کار، عاید او زده کړو ته پر لاسرسي او ټولنیزو محدودیتونو یې سیوری غوړولی دی. د اکیپس په ټکو د ټولنیز چلند د کنټرول په موخه اقدامات، د حجاب اجباري کول، پارکونو ته د تګ او ګرځن د ټلیفونونو پر کارولو بندیزونه پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له ډلې دي. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د طالبانو دغو قوانینو نه یوازې ښځې او نجونې له خپلو حقونو او ازادیو لکه کار او زده کړو محرومي کړي او اسانتیاوې ورته راکمې کړي، بلکې په ټکو یې په دغه هیواد کې بشري ناورین نور هم شدید کړی دی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې په افغانستان دننه له کار او زده کړو محرومې دي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی دغو ستونزو ته پام ور واړوي. د کابل ښار اوسېدونکې سمیرا چې د یو طبي انسټیټیوټ د دریم سمستر محصله وه او اوس له زده کړو راګرځول سوی، ازادي راډیو ته وویل:
به نظر می رسد که همه حکومتداری طالبان کنترل زنان است، این که چیکار کنند و چیکار نکنند.
داسې ښکاري چې د طالبانو ټوله حکومت ولې د ښځو کنټرول ول دي. دا چې ښځې څه وکړي او څه نه، د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته کړي هره ورځ یوه خرابي کوي. موږ یې د ژوند له ټولو خوبې برخې کړي یو، یوازې همدومره پاتې دی چې ښځې د دوی د ښځینهتوب له امله ژوندۍ په ګور ننه باسي.
حمیده چې مخکې د پوهنې وزارت کارکوونکې وه او اوس وزګاره ده، هم ازادي راډیو ته وویل:
طالبان حق زندگی را از ما گرفته، از آموزش محروم شدیم. طالبانو له موږ نه د ژوند حق اخیسته، له زده کړو محرومی شوي یو، له کار محرومی شوي یو. نشو کولی په ډاډه سره بیرون وزو او وګرځو را وګرځو. واقعا له دې ژونده چې هر ورځ فرمانونو ته په تمه یو، څه وکړو او څه ونه کړو، نورې ستړي شوي یو. له نړیوالې ټولنې غواړو چې افغان ښځې یوازې پرې نږدي او له دغه ناوري نه دي چې هر ورځ لا ژوري کې مخنیوی وکړي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې امینې علیزاده ازادي راډیو ته وویل:
محدود ساختن فضا و جریان زندگی بر مردم افغانستان
له بېلابېلو لارو او په بېلابېلو ګواښونو د ښځو د ژوند د فضا محدودول د افغانستان له خلکو د بېلابېلو ازادیو اخیستل به د دې حکومت عمر را لنډ کړي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکي هم له زده کړو راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د سوریې سمندر ته په نږدې سیمو کې پرون وضعیت کړکېچان شو او وروسته ګرځبندیز ولګېده. تفصیل یې له احمد شبر اورو.
د سوریې پولیسو په همس ښار کې د شپې په مخه ګرځبندیز اعلان کړ. د دولتي رسنیو په وینا دا ګرځبندیز وروسته تر دې ولګول شو چې هلته د مظاهرو له امله وضعیت کړکېچن شو. رویټرز اژانس د سیمه ییزو په وینا راپور ورکړ چې د دې مظاهرو مشي غلبیانو او شیعو کوله. دغه اژانس څرګنده کړه چې سمدستي د رامنځته شویو ګډوډیو کچه نشي معلومولی او د مظاهرچانو د غوښتنو په اړه هم معلومات نه دي ترلاسه کړي. د سیم یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دا مظاهرې د دې لپاره شوي دي چې په روسیو ورځو کې پر اولویانو فشارونه زیات شوي دي. اولویان تر ډیره داسې ښکاري چې پخواني ولسمشر بشار الاسد ته چې سنی اخیانو د ډسمبر په اتمه پسې واخیست وفادار دي. د سوریې د نوي واکمنې ادارې مشي حیاتي تحریر شام ډله کوي او د دې ادارې ویندویانو تر اوسه په همس کې د ګرځبندیز ته لګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دولتي رسنیو پرون وویل چې دا ګرځبندیز د ماښام له شپږو بجو د سهار تر اتو بجو دی. که څه هم دې رسنیو ویلي دي چې راتلونکې شپه به ګرځبندیز نه وي، خو لا هم وضعیت څرګند نه دی چې دا قیودات به ادامه پیدا کړي که نه. د سوریه نوی مشرانو بیا بیا د اشمنه کړی ده چې د لشکري او مذهبي ډلو حمایت پکوي. دوی دا ویر لري چې په خوانی یاغیان شای په سوریه کې د اسلام سخت دریزه بڼه پلي کړی. د سوریه په ځینو نورو برخو کې هم د ترتوس په شمول چې سمندر ته نږدې پرتی دي وړې وړې مظاهرې شوې دي چې د دغو سیمو هم اکثر اوسیدونکو اولویان دي. دا مظاهرې وروسته تر دې وشوې چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیو خپره شوه چې د حلب په ښار کې د اولویانو په یوه زیارت کې اور لګېدلی دی او وسلوال کسان شاوخوا د انسانانو له جسدونو سره ګرځي را ګرځي. پرون داسې راپورونه خپره شول چې په ساحلي سیمو کې د سوریې د کورنیو چارو د وزارت پر ځواکونو هم بریدونه شوي دي. چارواکي وایي چې دا کسان د پخواني رژیم کسان دي چې د دې بریدونو له امله یو شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
لخبرونو ور اخوا
مدني او د زده کړو د حقوقو فعال حامد قرلوق د طالبانو لبنده خوشی شوی دی. اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم وړاندې در تخبرو خو په سر کې همدار اپور اورو چې دغه مدني فعال ویل کیږي چې په باندې کې بد ورځې ګاللې.
د مدني او زده کړو د قانون فعال حمد قرلوق خپلوان تاییدوي چې نوموړی له نږدې یوې نیمې میاشتې وروسته د طالبانو له زندانه خوشي شوی دی. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه نن د چهارشنبې په ورځ بیرته خپلې کورنۍ ته ستون شو.
اوس خبرونه دا دي چې حامد قرلوق د ټولنیزو بنسټونو او شبکو د هڅو او پراخو اعتراضونو وروسته خوشي شوی دی.
د احمد قرلوق د خپلوانو په خبره هغه د نومبر په 13مه د تخار په دشتقالی ولسوالۍ کې د طالبانو لخواني ول شوې وو. د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد د ټولنیز فعال احمد قرلوق د نیول او بیرته خوشي کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو طالبانو تر دې مخکې ورته موارد نارد او نه هم تایید کړی دي. تر دې مخکې یو شمېر ټولنیز او د بشري حقوقو فعالانو د احمد قرلوق نیول خپل سری بللی وو او دیتا په پام سره چې د دوی په خبره نوموړي د خپل ژوند ډیر کلونه اړمنو سره د مرستې لپاره وقف کړي، د طالبانو له زندانه د هغه د ژر تر ژره او له کوم شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو فعالې رودا بی فروتن د حمد قلق د خوشي کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
وقتی که کسی از فعالین اجتماعی یا فعالین سیاسی
کله چې یو شمېر ټولنیز او سیاسي فعالان نیول او شکنجه کیږي او بیا خوشي کیږي، نو له هغوی څخه دا ضمانت اخیستل کیږي چې فعالیت نسی کولای. حمد قلق نن د قومي مشرانو او مدني ستون له هڅو وروسته خصوصي سو خو له بعد مرغه وروسته له خصوصي کېدو محدوده کیږي.
دیدونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان، مدني فعالان، خبريالان او یو شمېر نور افغانان د دوی له خوا نیول شوي چې ځینې له وې مودې باندې تیرولو وروسته بیرته خوشي شوي دي. لدې وړاندې ځینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې طالبانو له دوی څخه ژمنه اخیستې چې خپل پخوانی فعالیتونه ته به دوام نه ورکوي او د طالبانو د سختې تارنې له امله د بیان ازادي نه لري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422112411415. شمیره بیا وایم 00422112411415.
اوریدونکو وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس ورځو کندهار ته. هلته د پستې حاصلات زیات شوي او یو شمېر کروندګر د پستې نوو باغونو ایښودلو ته مخه کړې ده. تفسیر له محمد صادق رښتینی اور.
په دې ماشینونو کې د کروندګرو لخوا د باغ څخه ټوله سوې پسته پاکیږي او بیا د وچېدو وروسته بازار ته وړاندې کیږي. کریم الله چې د کلون رئیس د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د پستې د باغونو روزنه کوي وایي سږ کال له باغ څخه د پستې حاصلات زیات سوي دي. دا هغه په خبره پسته د نورو میوو په پرتله لږ اوبو او کم کار ته اړتیا لري او تر څنګ حاصلات زیات او په شبه پلورل کیږي.
و روزنه خدای ستاسو ده، یو خو د کاغنور شان چې ناز غواړي غونه پسته د غونه خواري نه غواړي، خواري او ساده در نور شان، بل په حاصل کې یو خیاسل ده شو خوبایی ده چه وچه میوه ده ساته هم سیکه مارکیت تا دغی دیکای او که دغی بازار کنه ایشه بازار لری ده پیستا. نور چند جه چه اخبال موسم یه رالی یه بخرطه یه زخرا پیش او په حاصل کې در نور شده تقریبا جلس کلنی درختی دی بیا رضا پایا پایا درخت یو کیلو جلس کلنی دولس کیلو دا حاصل یو سر کړنو
د پستې د دغه باغ خاون حمید هلمندی کلونه وړاندې په لومړي ځل په کندهار کې د پستې د باغونو روزنه پیل کړه. دغه په وینا د هر کال په تیرېدو یې حاصل زیات شوی او سږ کال یې له خپل باغ څخه دولس ټنه پسته ترلاسه کړې. هلمندی وایي د ایم سي یا امیر سیکور په نوم د مرستندوی موسسې په مالی مرسته یې 2 میلیونه د پستې نیالګي د سویلي زون په ولایتونو کې ویشلي. څو کروندګر د پستې باغونو ته مخه کړي. داغه په خبره د پستې هرونه تر 30 کیلو پورې حاصل ورکوي چې د نورو حاصلاتو په پرتله زیاتی او هم په کورونو او هم په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري.
دار په ساحه کې په حدود کې د 2 میلیونو نوی د پستې ونی کرل سی دی او ان شاء الله تعالی زاله پاک ته امید لرم چې د رفسنجان د پستو بزان مخته کو او یو دیګی مقام به ډیر ژر حاصل کو. موږ په خپل فداغه فارم کې په حدود کې د 40,000 ناله لرو چې بازه په تولید شروع کړی ده او بازه د پاسه او تولید آماده کیږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست مسلین وایي په دغه ولایت کې د محل 115 هکتار د پستې باغونه سته چې سږ کال یې 114 میټریک ټنه حاصل کړی. د یاد ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی پستا د شې اقتصادي بدیل کښ پتوګه د وچکالی د اغیز پتوګه د ترویج په حال کې ده او کروندګرو ورته مخه کړی ده.
په کندهار ولایت کې حالن زموږ د معلوماتو لمخ پر 115 هکتار باندې د پستو باغونه لرو چې زموږ د اټکل لمخې امیدوار ان شاء الله چې 114 میټریک ټنه حاصل بلاست جنراسي او د بدیل کښت په کتو او د وچکالی اغیز ته په کتو د پستې کښت باغونه ساده تمامېږي او ښه بدیل کېدلی سي او چې کومه بیاری ته ضرورت لري نو د ترویج په حال کې د خلکو ورته مخه کړې ده.
په افغانستان کې یو کیلو پسته تر 1200 افغانۍ پورې پلورل کېږي خو په نړیوالو بازارونو کې د پستې بیه تر 300 امریکایي ډالرو پورې ده. د معلوماتو لمخې افغانستان ته د خپلې پستې ترڅنګ له بهر هم هر کال د میلیونونو ډالرو په ارزښت پسته راوړيږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله. زه خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ټولو منوارو ته وایم او دا کوم بمبر چې د پاکستان پوج په پکتیکا ولایت کې کړی د امر پر کلک ټکو غندو او دا بشري جنایت دی کړی دی او دا بمبارونه به نور هم کیږي دلته په افغانستان کې چې ټول شموله حکومت رانیسي او واحد نظام رانیسي دلته به نور هم دا سپیش موږ د سپیش شهیدان به نور هم دا سپیش کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش کوم چې د یو ټول شموله نظام راولي او ټول شموله حکومت جوړ کړي.
ټولته سلام وړاندې کوم جان باسکو چین د غزنی څخه. نو د پاکستان د بردن خو موږ غندو دا د مو په خاوره یو تیرای ده چې دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده. خو دونه باید وایم چې دغه قبایلي سیمې خو له 2006 اووم کال را په دې خوا هم بمباریو شهیدان وي په هغه وخت کې چې دلته امریکایان وو. دا پښتانه په هغه وخت کې هم د بمباریو د لاسه ځپل شوي دي او سم دا رجوع ورته بریدونه ښکار دي. نو دا برید موږ په کله کوټه کو غندو باید دې مخه ونیول شي.
د پکتیکا د بمباری تاسو له بنډرو وایي چې دا خو د دوو دولتو مسله ده. خو مابین کې عوام ته ډېر تاوان رسیږي څنګه چې اوس ملکیانو ته مرجوب لا اوښته ده په دې باندې موږ ډېر سخت خوشحالي خو زموږ دا غوښتنه چې باید چې ټولنیز د خبرې حل فصل شي. خو دا چې متاسفانه زموږ حکومت دومره وړتیا نه لري چې د بهرنیو الوتکو یا جر تغیرو مخنیوی وکړي. نو زموږ هیله دا وه چې مقصد ټولنیز د خبرې سرالو فصل شي چې افغانانو ته مرجوب لا وانوړي په داسې یو ښکاله من افغانان ټول عمر د داسې جنگ ښکار سوي دي. نو
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه ته هم سترګي پر لاډیو کولای شي چې پیغامونه راولېږي موږ هم درته خبرو. په همدې پیغامونه سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم رانغړو. زه د سهار په شپږ بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس پنځه نیمه بجې شوې. همکار مې فرشتہ نگاه سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي.